تاییدم در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خدا نگهدار.
ډیره زیاته مننه له تاسو او قدرمن میلمت څخه اوریدونکو ته د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې تود هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو په ولسوالۍ کې د اوسیدونکو د وژنو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. او نن د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران یو فوق العاده غونډه کوي چې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې پکې وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره ویني. ویل کېږي چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همدارز له قزاقستان څخه د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن د ځایي وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پوهنتون کې د آسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ، اطلاعاتو او فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاحکار، د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او یو شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 9 میلیونه پونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر د مالی مرست وبخې. په کابل کې د برتانیا سفیر کارین پیرز ویل د مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس وایي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او د افغانستان د پوهنې د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا هیواد په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او شمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې لپاره د مالی مرستې نه په مننه وویل. تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ نامنۍ او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات لاغې وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو لخوا د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژل شوی. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس وو. خبر پاڼه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملونو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. او په بغلان کې د پوهنتون د لیلې لپاره 520 بستریزي دوه ودانۍ پرانستل شوې. دواړه ودانۍ چې درې پوړه لري د جرمني په مالي مرسته جوړ شوې. د بغلان پوهنتون علمي مرستیال او سرپرست سید احمد جاوید موسوي وایي د دې لیلې په پرانستلو سره مسافرو محصلینو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته کیږي.
عمارت هایی که ما در اختیار داریم، هر عمارت 32 اتاق داره.
د وای دغه دوه ودانۍ چې مختار اسپارل شوی هرې وی 2 دیرش خونی لري چې په مجموعي توګه 512 ماسیلونو د ځایولو وړتیا لري. د ودانۍ لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی آی زد ادارې لخوا شوې ده چې شاوخوا 450 میلیونه افغانۍ پرې لګښل غلي. لدې مخکې د بغلان پانتون لیلی معیاري ودانۍ نه لرله او په دې برخه کې د نور ولایتونو محصلان له ستونزو سره مخ وو. ټاکل شوی دا د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنیو چارو وزیران نن په یو فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنیو ویل په نننۍ غونډه کې به د تروریزم ماتولو غوښتنه وکړي.
لوروپ سل ک نوز ایمون
د وای اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ پخپله جوړه کړي. باید هر څه وکړو چې تروریزم ته ماتې ورکړو. د هغه پیغام دی چې زه د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې لزان سره وړم. په پاریس کې د همغږو تروریستي حملو وروسته چې پکې 190 کسان ووژل شول، په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره د بیړني حالت د تمدیدولو په اړه د دې هیواد پولیسي جرګه کې پرون خبرې وشوې. په غونډه کې طرحه تصویب شو او ټاکل شوې چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي، په چټکۍ سره به په فرانسه کې د 3 میاشتو لپاره اضطراري وضعیت اعلان شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سختریزو لخوا د چین او ناروی د دوو وګړو وژل کېدل غندلي او دا یو وحشیانه هڅه بللې. اسلامي دولت سختري ډلې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویجی یرغمل شوي کسان یې وژلې. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وژل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبرپاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش ډلې بېرحمي څرګندوي چې د زرګونو جنایتونو مسؤول ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم همداراز غوښتنه کړې څو چې د دې جنایت مسؤولین عدالت ته وړاندې نه شي داعش هم ماتې نه شي خوړلی. اخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنجشنبه په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
Clinton Wade د نغښتنو کړی چې تروریزم د ماتولو لپاره باید زیاتې هڅې وکړي. دا وایي موږ له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید یو جامع ستراتیژي ولرو. هغه څه چې د داعش پر وړاندې زموږ ماموریت د هغې پراخې مبارزې دننه د افراطي جهاد پر وړاندې چې تر هرې ډلې لوی دی پلی کړي. قال قاعده وي داعش وي او که بله کومه شبکه. هیلری کلینټن همداراز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایي حریم د پرواز لپاره منع اعلان کړي. بلخوا په اسرائیل او لویدیځه غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي. د ریپورټونو له مخې لومړۍ حمله د پنجشنبه په ورځ وشوه. په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطیني حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوهمه حمله په لویدیځه غاړه کې وشوه چې پکې ډیری یهودان اوسي. د اسرائیل پولیس وایي یو فلسطیني حمله کوونکي له موټره ډزې پیل کړې او وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په پایله کې یو امریکایي یو فلسطیني او یو اسرائیلي ووژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل پولیس وایي دوهم حمله کوونکي ونیول شو. په دې اړه پلټنې ځینې اخوا شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پینګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوځي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د حکومت هغه کمیټې چې د جنوبي کوریا سره اړیکې تنظیموي سیول ته د دې خبرو لپاره وړاندیز استولی چې د نومبر په 16 نیټه به د اوربن په سرحدي کلي پانمینیوم کې وشي. د فرانسې خبري اژانس جنوبي کوریا د یووالي د وزارت له قوله وایي چې پر دې وړاندیز غور کوي. دا بل اګست وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطحه خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي کچه د دواړو هیوادونو چارواکي خپلو کې کښېني. دا و خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې دی او نن به د دې هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره مولدې خبره وشي. په کندهار کې د ټول هیواد په کچه د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ او نن پای ته ورسید. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. وایي حکومت دې د دې ستونزې د حل لپاره تدابیر ونیسي. فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. پر دې سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو. زوان فکر پروگرام حمله یاده مباسه. افغان ولسمشر اشرف غنی قزاقستان کې دی او نن به د دې هیواد له مشرانو سره وویني او خبرې به ورسره وکړي. ټاکل شوې ده چې د قزاقستان له مشرانو سره د ولسمشر د غونډې په اجنډا کې به د اقتصادي ودې په اړه همکاري له اداري فساد سره مبارزه او د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو ټکي شامل وي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل سوې ده قزاقستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال به درې قراردادونه لاسلیک سي چې پکښې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراز له دغه هېواده د غنمو د پیرلو قراردادونه شامل دي. ولسمشر غني د خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف په بلنه د پنجشنبې په ماښام د قزاقستان پلازمېنې آستانا ته ولاړ. ولسمشر غني د دوو ورځو لپاره دغه هېواد ته تللی او د خپل سفر پر مهال به په قزاقستان کې د یو شمېر افغان سوداګرانو پانګه اچونکو او محصلینو سره وویني. شاغلی غنی استانه ته د خپل سفر پر مهال د قزاقستان خبری اژانس ته وویل چې دای به قزاق پنګا چونکې وهڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. ټاکل سوې د دای نن د ځای وخت د ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف پوهنتون ته ورسي او هلته د آسیا د پرمختلونکو هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له تر ټولو بډایه هیوادونو څخه یو دی او پراخې زیرمې او ښه حاصلات لرونکي مځکې لري. ولسمشر غني د قزاقستان له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې له قزاق مشرانو سره به د افغانستان لپاره د غنمو د پیرلو او واردولو په اړه هم خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه د دواړو هیوادونو هیوادونو ترمنز پر امنیتی کچه همکاری څرګندینه وی خو ویل کیږي ولس مشر غنی به له خپل قزاق سیال سره د امنیتی ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. په دې وروستیو کې روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه د تروریستانو په ځانګړې توګه د داعش د نفوذ احساس کوي. افغان ولس مشر وایي چې د نړیوالو سختریزو تهدید په یو جامع سیمه ییز پروګرام سره لمنځه تلای سي. ښاغلی غنی په دې باور دی چې بهرني سختریزې په ځانګړې توګه هغه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دي له افغانستان سره ستونزه نه لري او د دوی اصلي ستونزه له خپلو هیوادونو سره ده. قزاقستان ته په دې دوه ورځني سفر کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم له ولسمشر سره یو ځای تللی دی. همداراز د بهرنیو چارو د کرنې او مالدارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزیران په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار د طبیعي پیښو د چارو د دولت وزیر او یو شمېر افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللی دي. د یو شمېر څېړونکو په وینا دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی ځکه چې د اقتصادي همکارۍ قراردادونه به له یوه بډایه هیواد سره چې طبیعي زیرمې لري لاسلیک سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې د ملي پروګرام په لومړي پړاو کې به دولس ولایتونو په 19 ولسوالیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. په دې اړه د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د سولې لپاره د کارمندنې ملي پروګرام لومړی پړاو به د هیواد اقلیمي امنیتي شرایطو او بیکاری کچې ته په پام په مستحقو ولایتونو کې پیل سي. نصیر احمد دورانی د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پروګرام له پلي کېدو څخه یې هدف د ګټورو پروژو د ساتنې او څارنې ترڅنګ د کارمندنه او د کلیوالي اقتصاد پیاوړي کول دي.
هغه پروژو ته اولیت ورکوو چې 80% زمینه د کار برابر کی، 10% به مصارف د موادو ته، یعنی 80% موږ په کار باندې ترکیز کوو او نیمه فعال هغه پروژې چې ضرورت یو ترمیم ته لري او دلته کار جوړای شي. په تور مثال بعض ځای کې کېدای شي ډیر کم شي او پرزه خراب، یغه څوک بعض ځای کې لکه کانال سربندونه یا سرکونه چې خراب شوی دي هغه باید اساسي ترمیم کو چې هم د کار زمینه جوړوي هم په تولید کې موثریت راوړي او هم په اقتصادي منطقه کې یو رول لوبوي.
خغلی دورانی زیاته کړه چې په دغه پروژو باندې چې 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي د کونړ، ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان، خوست، کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې 9 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راولي او په دې سره به 2,00,000 ته لنډمهالې کاري زمینې برابرې سي. د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ به 450 تنه چې نیم به یې انجینران وي په کابل کې د یوې اونۍ لپاره وروزل سي او له هغه وروسته به په یادو ولسوالیو کې عملي کارونه پیل کړي. ښاغلی نصیر احمد دورانی وایي چې د دغه پروګرام په دوهم پړاو کې به چې په پسرلي کې شروع کیږي په 15,000 کلیو کې 3,05,000 تنو ته کارونه پیدا سي او په دریم پړاو کې به چې دغه پروګرام ملي پوښښ ته ځي په 4,50,000 کې به 900,000 کلیوالو ته لنډمهالي او زرهاوو تنو د پوهنتون د لوړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو فارغانو ته دوامداره کاري زمینه برابره سي. افغان حکومت د کارموندنې پروګرام په داسې حال کې پیل کړ چې د ملي وحدت حکومت په رامنځته کېدو ورځ تر بلې د بیکاري کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سه‌شنبې په ورځ د کارموندنې ملي پروګرام پرانیست او ډاډ یې څرګند کړ چې په دې سره به د کارموندنې زمینې پراخې سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت دا کار یو نیک اقدام بولي خو د دې ملي پروګرام په سم مدیریت او پلي کېدو ټینګار کوي. د کابل پوهنتون استاد فیروز خان مسجدی وای دا چې په هیواد کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده نو هر هغه پروګرام چې خلکو ته د کار زمینه برابروي ښه حرکت ده.
د بیکاری کچه ډیره لوړه ده نو هر هغه برنامه، هر هغه پروژه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي تا هغه لنډمهاله برنامه وي، څوک مهاله برنامه وي، دا یو ښه اقدام دی او د خلکو لپاره یو امیدواري رامنځته کیږي، د بعضې فامیلونو د خلکو لپاره یو عاید رامنځته کیږي. امیدوار یو چې وکړی شي د دې برنامو لپاره داسې یو مدیریتي ټیم وټاکي او هغه کسان چې په راس کې دي هغوی باندې دقیق نظارت ولري تر څو وکړی شي چې واقعا د دین هغه اعظمي ګټه پورته شي.
خو ښاغلی مسجدی له حکومت غواړي چې په هیواد کې د بیکاری کچې د له منځه وړلو لپاره باید اوږدمهالي او دوامدار پروګرامونه پلي کړي چې د هیواد په امنیت هم ښه اثر کولای سي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نورې هلمند چې مرکز لشکرګای د ګڼو بې کوره شو خلکو کور ګرځېدلی دی. د مهاجرینو رئیس وایي قومي مشان او یو شمېر وکیلانې په کارونو کې ستونزې جوړوي. له هلمند نه به د الیاس تای راستول رپورټ واورو.
په هلمند کې د دې وروستیو نامنیو له امله د نادلی او مرجی ولسوالۍ ترڅنګ د لشکرګا اړوند د بابا جل سیمې په زرګونو کورنۍ شاوخوا ولسوالۍ او مرکز لشکرګا ته کډه شوې دي. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وی د مرستندوی موشتات سره یو ځای سرویګان دوام لري او د نږدې شپږ سو کورنۍ لپاره د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. نورزی ازادي راډیو ټول تر اوسه په لشکرګا کې شاوخوا ولسو کورنۍ رجستر کړي دي. دی وی د دوی د اټکل له مخې تر 2000 ډیر کورنۍ په یاد ولسوالۍ کې د نامنو لامل لشکرګا تر کډه شوې دي.
یعنې د روزانه زموږ د دوه ګروپ دي چې هغه تقریبا سل تر سل څخه اضافه یعنی سروی کې چې سلو پنځل سلو لاس سل نیوی پنځه نیوی ولې سر می خو بیا وخت م غواړي چې دوی هغه مراحل سره تای کوي اوسه وخت زمان په دل کېږي او شاید دا کورنۍ تر 2000 اضافه سي. لشکرګات چې راغلي هغه چې لشکرګا مرکز ته راغلي او د امن سیمې چې لته موږ رسیدګي وکړو او دوی هغه سروی وبسي.
د مرسو د ویش په ځای کې ځینې کسان چې د ماجرون د ریاست کارتونې پلاس کې دی وای د مرسو د ویش کارکونکو تیز کار نه کوي او په ورځ یوازې څو کورنۍ ته توکي ورکوي چې په دې ډول شاید دوی ته په څو نور ورځو کې هم مرسته ونه رسیږي. دغه بې ځای سوي کورنۍ له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مرستو د ویش لړۍ تیزه کړي او دوی ته ژر کومک ورسوي.
نوم یې دوست محمد لاش پنځه شپږ ورځې راځم وایي نن داسه سبا راسه نن داسه سبا راسه کاټم را کړی دي. مشکل دا ده چې راو غالي بیا ولاړ سي بل هفته راسي بیا چې راسو بیا دلته درول نه پورته یوازې بیا ناشته دلته په یو بجې شروع کی بلې خو اچا و موږ ولاک شي را په وزتا ور ولا نور ځای ته وګورکه بس باندې الته طالبان مشکل ناش دا مو راستل چې هغه سي مې
علامه مشکل مزاج چې دا بس مر راځو راځو به شي نه برتبلار څه ورستانه مزه دا ورستانه مزه چې بالا کارټون مور کړی دي چې دا مرسته کې بالا ورستانه دا څه
خود مجرون رئیس وای د بيزيسو کورنوي په منځ کې یو شمیر حرفوي کسان هم ځنون ځای کړی دي چې دا اصلي بيزيسو سره توپیر ګراندي. هغه ول د پارلمان اولتي شورا یو شمیر وکیلان ترڅنګ ځینې کوم مشران ډیر غشتنې کوي او اکثره وخت د دوی په کارونو کې مداخله یې چاره د خان سره مخ کوي.
اوس دغه ته چې موږ لاس رسي کوو دا ډیر یو مشکل خبره ده ولې موږ ته غرپوي خلک چې دی هغه ټول د دفتر مخ ته ولاړ دي چې ما ته ولي کومک رسم مګر هغه اصلي خلکو ته موږ لاس رسي نه لرو نو موږ دغه خلک ورته پرېږدي چې موږ ورته ورسو. وکیلان صاحبان دي یا دلته مطلب هغه مخور قومي خلک دي دا غزموږ په کارو کې زیاته مداخله کوي.
د هلمند شمالي ولسوالۍ د اوږدو نامنوي څخه هم ویل کېږي په زرګونو کورنۍ ګرش ولسوالۍ او نور اړوند امن سیمو ته کډه شوي دي چې تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي ورسره شوي. د هلمند د مهاجرون د ریاست مسؤلین وایي کچیر نامنوي دغه ډول دوام وکړي نو لرې نه ده چې د بې ځای سوو کورنیو شمیر به تر هغه شمیرو لوړ شي چې دوی اټکل کړی دی. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده خو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي وس هم کندهار ته زو هلته د کورنیو تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی وو. د نندارتون په اړه زموږ همکار ریپورت لري. د نندارتون پرون پای ته ورسید.
په دغه درې ورځنی نندارتون کې د هیواد خوراکي پوشاک زراعتي فیشنی برېښنایي او ډول ډول نور تولید شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام د سوداګرۍ خونی ادارې د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز ترڅنګ د ولایتونو 25 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو چې شاوخوا وزره کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي زراعتي او صنعتي توليدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کعبه د مزار شریف د جلال آباد او د هرات سره موږ تخنیکی او انجینرینګ په بخش کې یا د صنعت په بخش کې د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روس تعداد یې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 صدر 2,000 پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي دلته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکاري پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایعی دستی یا تولیدات خود وطن ما به نمایش گذاشته شه حتما تاثیر مثبت داره بروی اقتصاد کشور ما یا بروی همو صنایعی که تولید میشه.
دلته موږ ولیدل په دې نندارتون کې چې د هرات څخه ډېر ښه ښه تعمیراتي رنګونه وړاندې شوي وو. دلته موږ ولیدل چې ډېر ښه لاسي صنایع وړاندې شوي وو دلته. او موږ ولیدل چې دلته د وچې میوې په برخه کې په ډېره لوړه کوالټي او په ډېر ښه پیکینګ کې موږ تاسې وچه میوه لرو چې هغه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نندارتون میډیا دغه ټول زموږ د تولیداتو پرمختګ کې ډېره مرسته کوي.
چارواکي افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګیا چونې ته تشویق سي.
سنوز مغغله ازادي رادیو نوري په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه ښودلې او افغان حکومت نه وخت چې په دې برخه کې د اقدامات وکړي او د دې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د لازم تدابیر ونیسي. خان محمد سین په دې اړه رپورت لري.
د بشري حقوقو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبرېدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشري حقوقو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وای په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیز کړي.
بشری حقوقو خپلواک کمیسیون همواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډیر ځله هغه افغان کډوال زورولي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او څه باندې 100 زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند خنه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
په پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکو ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسناد لرونکو افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستانی مقاماتو سره یې خبرې کړي چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارش که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې داستون زوا خو په دې برخه کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې بې اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کېدو وروسته به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلن څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاته کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. هغه ځوان پاکستانیان چې د خیر راتلونکي په تمه اروپایي هیوادونو ته سفر کوي، په فرانسې کې د وروستیو تروریستي حملو له امله اندېښنه لري چې ښایي حکومتونه ولسونه د دوی په وړاندې ښه نظر ونه لري. له دوو پاکستانیانو سره چې نږدې 8 میاشتې په غیر قانوني لارو سفر کړی، فرشتې جلالزی خبرې کړي. د هغوی د خبرو په وینا رپورټ لري.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور شهر اوسیدونکی دی. د 8 میاشتې مخکې له خپره کوره وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ سي. احمد محمد وایي چې په فرانسه کې وروستیو تروریستي پیښو شایي د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شایي خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي، نو شایي زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري، خو انشاءالله زه جرمني ته روان یم. انشاءالله کوشش به کوم و به ګورو چې څه کېږي. نو هلته به څه کار کوې؟ هر کار چې برابر
شي.
که جرمني پناه در نه کړه بیا څه کوې؟ بل هیواد ته به د تګ هڅه وکړم، بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وایي چې کورنۍ یې په لاهور کې اوسي او له تیرو 8 میاشتو راهیسې یې په ندرت تماس ورسره نیولی دی. د محمد پلار په لاهور کې د کالیو د بستو جوړولو په یوه کارخانه کې کارګر دی. دی لکه ډېر نور کډوال له لاهوره ایران ته تللی، بیا ترکیې او یونان، او بیا د سربیا پر پولو اوښتی. خو جرمني ته په لاره کې د چک جمهوریت پولیسو نیولی او لږ تر لږه 3 میاشتې په زندان کې تیرې کړي دي. د پزندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي. علي عمران هم له لاهوره د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر 8 هیوادونو اوښتی دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ سي. دی خبر دی چې د فرانسې خلک شایي په غوسه وي او پر کډوالو په پا پاریس کې د وروستۍ تروریستي حملې بار ور اچوي.
فرانس کے اندر جو ہوا ہے تو شاید جس جیسے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتے، مجھے بھی اسی نظر سے
شاید غیزی داوی چی مش بے شنه ایسو پشبن رات گوری ہوئی بوای چیز مش لامل ہے خلق وشل کیج خود ما دا اکاز ہوئی حل توسی اگر تا ویل چی دا فرانسی خلق دیر ش خلق دی او سیاست یہ ہم شدی
نے مجھے بتایا کہ ادھر کی پولیٹک بھی اچھی ہے اور عوام بھی اچھی ہے پبلک
اگر وہاں پر آپ کی مدد نہیں
نو که ده فرانسی حکومت او خلک مرسته در سره ونه کړی بیا به څه کوي؟
کوشش د زپم.
احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې هر ممکن اقدام وکړي. د فرانسې د دې غوښتنې متن د دې هیواد د سفیر لخوا د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته وړاندې شو. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
نن په پاریس کې د مرګونو حملو یوه اونۍ پوره سوه. د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو سخت دریځو د ډلې لخوا لومړۍ حمله پر 9 بجې او 12 دقیقې وسوه. حمله کوونکو د وسلو، لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمېر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریه او عراق کې هم د داعش پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې. اوس په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسیس لاتری د داعش ډلې د ځپلو په مقصد د یو ځایي او هماهنګو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دی وایي د اسلامي دولت سخت دریځه ډله د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره یو تهدید ده او د امنیت شورا یو موټی قوي او روشانه اقدام ته اړتیا ده. فرانسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داعش ډلې د ځپنې د مسودې په وړاندې کولو سره غواړي د دې شورا پر ټولو غړو فشار راولي تر څو دا هیوادونه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې چټکې مبارزې ته آماده سي. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم مینوئل والز وویل ځینو چې د پاریس په حملو کې لاس درلود په اروپا کې د پناه غوښتونکو له بحرانه ګټه پورته کړې ده. د ده په وینا یو شمېر نور چې د دې حملو پلانونکي وو له مخکې په فرانسه او بلجیم کې وو. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف وویل په برکسل کې په نننۍ غونډه کې به اروپایي چارواکي د تروریزم د ماتېدو غوښتنه وکړي.
Celle que nous aimons.
اروپا هغه ځای دی چې موږ ورسره مینه کوو او موږ په خپله جوړ کړی دی. باید هر څه وکړي چې تروریزم ته ماتې ورکړي. دا هغه پیغام دی چې زه به یې د جمعې په ورځ بروکسل ته د اروپایي اتحادیه د عدلیې او کورنیو چارو وزیرانو په فوق العاده غونډه کې له ځان سره وړم. د فرانسې څارنوالان وایي چې د پاریس د حملو اصلي طرح عبدالحمید اباعود و چې د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو او مړی یې د پنجشنبې په ورځ وپیژندل سو. د فرانسې په ولسي جرګه کې پرون د درو میاشتو لپاره د بیړني وضعیت د تمدید په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې طرحه تصویب سوه او نن به د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي په چټکۍ سره به په فرانسه کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ سي.
دوستانو وخت لس نیمې بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تکل شوه دا افغان ولسمشر نن په قزاقستان کې د دې هواد الله ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري. د غزنی پولیسو د کورنوي چارو د وزیر په لارښوونه د اندړو ولسوالۍ د یو وسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د برتانی حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیون پونډو مرسته کوي. په کابل کې د برتانی سفیر ویل د مالی مرستې په پلر پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګي. تکل شوه چې د اروپایي هیوادونو د عدلیې او کورنیو چارو وزیران نن په یوه فوق العاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا د چین او ناروې د دوو وګړو وژل کېدل غندلې او دا یې وحشیانه عمل بللی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یو روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې ده. په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. او شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي پیونګ یانګ جنوبي کوریا ته د دوی پر پوځي پوله د کار په سطحه د خبرو وړاندیز کړی. دوستانو په همدې سره دا خبري سات پای ته رسو. البته د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. راځو نیس پروګرام ته. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال رهولان وري چمتو کړی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو در هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. ګرانو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د کونړ په سیر د هیواد په هر برخه کې په زرګونو ځوانان بیروزګار دي. یو شمیر داسې هم شته چې لوړ زده کړې لري خو بیروزګار ګرځي. د دې ترڅنګ چې زیات شمیر افغانان په هیواد کې دننه د کاروبار په لټه کې دي خو زیات شمیر د کاروبار پیدا کولو لپاره د وطن پرې خودو ته اړ کیږي. اروپا ته د رسیدو په نیت په ځانونو ډېرې سختې تیروي. څوک په لاره کې د څیرونکو ځناورو ښکار شي او څوک هم په دریابونو کې ډوب او د ماهیانو خوراک شي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې افغان دولت په دومره کلونو کې خپلو خلکو ته د کاروبار په پیدا کولو کې بریالی نه شو او خپل بیروزګار او افغانانو ولې په هیواد کې دننه د روزګار موندلو لپاره هڅه ونه کړې. دی او دې تورته نور پښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه ځوابونه وي. په نننی ګردی میز کې مونږ سره فضل واحد افکاری، محمد آصف روفی او جنت ګل فدا میلمانه دي. درې واړو ته هرکلی وایو.
او لومړی پښتنه د محمد آصف روفی څخه کو چې ولې افغان حکومت تر اوسه په دین دی بریالی شوی چې خپلو خلکو ته کاروبار پیدا کړي.
ښاغلی انوري صاحب، تاسو او ستاسو د راډیو ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو د سلام او د ادب په وړاندې کولو سره په ډیر خواشینۍ سره باید ووایو چې په وروستیو نږدې 14 کلونو کې چې د طالبانو نظام ړنګ شو او د هغوی په ځای باندې موقت او بیا انتقالي او بیا انتخابي دورې رامنځته شوې، افغانستان ته دومره پیسې رالی چې هغه پیسې که چیرې په ځای لګول شوي وي نو فکر کوم چې افغانانو نه دا چې په خپله به کار ته احتیاج نه وي بلکې نور خلک به دې هیواد ته د کار دپاره راتللی. خو له بده مرغه چې د دغه مرستو څخه یو خه مدیریت و نشو خب پلان گذاری د غید مصرف د پاره و نشو داسې بنیادی پروژه په غی باندې جوړ نشوي چې لیوی خو افغانستان آباد کړو او بل خوانه خلکو ته د کار زمينه برابر کړو بلکې واځي او واځي یو خانه د افغانانو ضعیف مدیریت داخلی اختلافات تنظیمی اختلافات دا ټول د لامل شو چې خارجیان چې نه غوښتل افغانستان آباد کې نه غواړي چې افغانستان آباد شي او دا هم یو دغه ده چې پردی کور څوک نه آبادی هغوی هم نه غوښتل چې افغانستان آباد شي او په افغانستان کې په داسې پروژو باندې سرمایه گذاری ونه کړه چې په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه پیدا شي داسې پروژې وي چې هغه دوامداره متداوم او تلپاتې پروژې وي چې هغې کې افغانستان خلک مصروف شي ځوانان یې مصروف شي او د هغوی د هیواد څخه د فرار مخنیوی وشي. نو یو ضعیفه مدیریت او د خارجیانو هم دا نیت نه و چې افغانستان آباد شي. دغه لاملونه و چې په افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه نشته او ځوانان مجبور دي چې نن خپل هیواد پرېږدي او لاړ شي بل ځای ته.
ډېره مننه رفیع صاحب. فدا صاحب ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه و چې افغانان بیروزګاره پاتې شو او لا نور هم پاتې کیږي؟
زه خو په سر کې د ګردی میز دغه ملګرو ته سلامونه او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې رفیع صاحب خبره وکړله یو خو دغه مرستو صحیح مدیریت نه شلو، خو بله مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې تقریبا هغه زمونږ د پیدایش نه چې پیدا شوي وو جګړه ده او همدغه شان جګړه ده او جګړه ده همدغه سپېس جګړه ده. دلته که ډیر کرته مدیریتونه کیږي هغه د جګړو مدیریتونه کیږي. دلته ولسمشر دلته په سخته کابینه هغه لومړي سر کې دغه غواړي چې دغه ناخوالو نه ځانو باسي، دغه ناخوالو نه وروسته بیا د کار زمینه ولسونو ته پیدا کړي، دغه شانې رسمي وظیفه ورته پیدا کړي، دغه شانې د تجارت په برخه کې د ګاونډیو سره اړیکې. خو بدبختانه به دا ویو د بدمرغه به دا ویو چې په وطن کې سور جنگ روان دی. نو چې په سور دغه سور جنگ روان په هغه کې به څوک د کار څه زمينه سم مسایده کې او دغه شانې د تجارت او دغه شانتي د رسمي وظیفو. نو د لومړی سر کې دا ده چې دغه جګړو د پاره د یو لار وکړ شي چې څو افغانستان دغه سره ور راوځي، د گاونډیو سره په دې اړه باندې مخرو ابد وشي، دغه شان د نړیوالو سره په دې باندې خبره وشي چې کومه وعده نړیوالو کړی و د تروریزم پر ضد باندې به دا به د افغانستان د دولت تر شا ودرېږي او د دوی ملاتړ به کوي. د دغه سره دا خبره وکړه شي چې دوی څومره په رښتونی دي له نړیوالو دغه وغوښتل شي دغه هیوادونه چې د افغانستان سره اوس پیلن په دا جنگ کې ښکېل دي چې دوی څومره صادق دي، دوی څومره کولی شي چې افغانستان له دغه ستونزو او له دغه بحران وباسي تر څو افغانستان له دغه بحرانه وتلی نه اوسېږي. همدغه شانې بېروزګاران به هم زیاتي وي، همدغه شانې قتل و قتول به وي او همدغه شانې ځوانان به نورم ورځ تر بلې له هیواده ووځي. تر څو پورې شي افغانستان له دغه بحرانه وتلی نه اوسېږي نو د کار دپاره زمینه نه مساعدېږي.
افکاري صاحب، فدا صاحب وویلې چې جنګونه دي، جګړې دي چې د خلکو د کاروبار مخه نیولې ده. افغان حکومت او نور چې څوک دي دلته د هغوی هم دې ته نه پرېږدي، د هغوی یوازینۍ هڅه دا وي چې د جګړو مدیریت وکړي. رفیع صاحب بیا وویل چې صحیح مدیریت ونه شو د کارونو. ستا په نظر باندې نور کوم لاملونه وو چې دلته د خلکو نه روزګار واخیستل شو یا خلکو ته کاروبار برابر نه شو؟
انوري صاحب، تاسې او د خپل بحث ګډونوال او همدارنګه ټولو اورېدونکو ته زه هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا رښتیا ده چې په افغانستان کې نامنی بی امنیتی یو له هغو مسایلو دي چې خلک یې دې ته اړ کړلي دي چې هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. خو دا چې ځوانانو ته روزګار نشته، په دې باندې زه تاسو سره موافق نه یم، ځکه کم ځوانان چې هیواد پرېږدي او له هیواده باندې ووځي دا هغه ځوانان نه دي چې واقعا دوی ته دلته روزګار نشته او کار نشته او دوی هیواد پرېږدي او ځي، ځکه دا هغه ځوانان دي چې د یو څه سرمایه لري او د سرمایه په مټ باندې د هیواد پرېږدي او له هیواده ووځي. هغه سرمایه کدی چې دالته ځي د دوی په وتلو کې هیواد د بحران سره مخ کیږي. دوی چې دغه هیواد پرېږدي او ځي او دونه سرمایه بندي، کدغه سرمایه په خپل هیواد کې په دې باندې سوداګري وکي، د خپل هیواد د فار د دلته یو داسې کار روان کې چې د هغه په روزګار شي، هغه نه د هغې سره دوه درې کسان په هغې کې نورم په روزګار کیږي. کومنګ خپل دې تلمن وو چې یاره هواد د بحران سره مخ کیږي. دلته ځوانان ته روزګار نشته، ځوانانو ته کار نشته، او هواد پریدا ولته ځه هلته هم داسې تیار ډوډۍ نشته دی. ځکه دا بحث کې چې کوم میلمانه دي، دوی ټول د خارجي هیوادونو، اروپایي او امریکایي هیوادونو کتلي دي. د افغانانو ژوند دوی ته معلوم دی چې هلته دوی د څونه ستونزو سره مخ کیږي. زما هدف دا دی کو چیرته افغان دولت د دغه څه مخه وننیسي چې د بهر نه راوګرځي. هغه ځوانان چې هلته ځي هغوی ته دلته اړتیا ده. داسې ځوانان نه ځي چې هغه په بازار کې بېروزګاره دي یا هسې خوشې تشې په کوڅو کې ګرځي. دا هغه ځوانان ځي چې هغوی دلته ادارې پرېږدي، هغوی مدیریتونه پرېږدي او د دې ځګنې نه روان دي. زه درته ډېرو نمونې خوولی شم. دا څوک چې تللي دي او زه یې پېژنمه، یا به معلمي، یا به معموري، یا به مدیري، یا به په بله انجو او موسسه کې کار کوي. دا خپله روزګار دی چې دی خپله روزګار پرېږدي او ځي.
پوښتنه دا وه چې ولې دلته کاروبار خلکو ته پیدا نه شو؟ ولې دا خلک دلته خپله سرمایه خپله ولې نه لګي؟ دونه ډاډه نه دي څنګه دی؟
زه د فدا صاحب سره په دې خبره کې موافق یم چې بې امنیتي چې دا لوی لامل د بېروزګارۍ دی. خو ولې موږ خپل په لوی لاس باندې دغه څه ته لمن ونه وهو او دا بیروزګاری او دا بې امنیتي داسې نه کو لکه چې څنګه امریکایانو بنارې والې چې د 2015 کال نه وروسته به بالکل افغانستان سقوط کوي او افغانستان به دغه کیږي، دا دولت به ختمیږي. ولې هغسې نه ده؟ موږ د 2012 د 2011 د 2014 کال نه مخکې باید وګورو او اوس افغانستان ته وګورو چې افغانستان څومره پیشرفت کړی، افغانستان څومره په خپل اقتصاد باندې ولاړ دی، افغانستان ځوانانو ته څومره کار او روزګار پیدا شوی دی. موږ باید دغه وګورو، د دغې سره باید فرتلو.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
روفی صاحب، افکاری صاحب وویل چې خلک په لوی لاس باندې نورو هیوادونو ته ځي، څه سرمایه چې دا هغه وړي ځان سره، هغه هلته لګوي یا هغې باندې ځان رسوي، قاچاقبرو ته یې ورکوي. ستاسو په نظر باندې تر اوسه افغان سوداګرو د افغان بېروزګار ځوانانو دپاره څه کړي دي؟
انوري صاحب ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. افغان سوداګرو په افغانستان کې به ډېر څه کړي وي، خو له بده مرغه لکه څنګه چې د میز ملګرو اشاره وکړه، په افغانستان کې نامنی ورسره د سرمایه ګزارۍ دپاره د شرایطو نشتوالی افغان سوداګر دې ته مجبوره کړي چې دلته سرمایه ګزاري ونه کړي، ځوانانو ته بیکارانو ته د کار زمینه برابر نه کړی شي. تاسو وګورئ، په افغانستان کې لومړی د سرمایه ګزارۍ دپاره دولت باید سهولتونه برابر کړي. د یو سوداګر امنیت ونیسي، هغه ته ځمکه ورکړي، هغه ته برق ورکړي، د هغه ټول اړتیاوې ته د قانون مطابق چې دوی په دولت باندې حق لري هغه ته برابر کړي، بعد له هغې به سرمایه ګزاري وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې دغه څه نشته دی. تر ټولو مهم شی چې د دغه څه د برابرولو دپاره لومړنی قدم بلل کیږي، هغه په افغانستان کې امنیت نشتوالی دی. تاسو وګورئ، نن د ښارونو نه بهر څوک 5 کیلومتره وړاندې تللی نشي. د کابل ښار وګورئ، لوګر ورته په 2 کیلومترۍ کې پروت دی، خو د دوه لارې د لوګر نه خواته څوک تللی نشي. دا خپل ناامنی ده. کو سوداګرو ته لومړی امنیت او بیا د سوداګرۍ د پانګونې دپاره زمینې برابرې شوې، نو په سلګونو نه، په زرګونو نه، بلکې ما درته مخکې اشاره وکړه په خپل لومړی ځواب کې چې نور خلک بدلته راتللی افغانستان ته. ځکه تاسو وګورئ، دونه پیسې چې افغانستان ته رالی او هغه واقعا په کار لګېدلی وي، نو په افغانستان کې به د خلکو ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې. خو له بده مرغه سوداګر تښتول کیږي، سوداګرو ته د امکانات نشته دي، هغه دا جرأت نشي کولی. تاسو وګورئ، ډېر افغانانو فابریکې دي چې په خارج کې سرمایه ګزاري کړله، پلانې فابریکه ده په دوبۍ کې سرمایه ګزاري کړله، د هغه ځای تولید شوي مواد راځي دلته په افغانستان کې خرڅېږي، خو له بده مرغه افغانستان ته هغه خپله سرمایه نشي راوړي. تاسو وګورئ، په مالیزیا کې د افغانانو فابریکې دي، د هغه ځای کې خپله سرمایه ګزاري نه کړې دي، هلته خو بیا د هغه ځای کاریګر پکې کار کوي، هلته خو دا د افغانستان نه څوک نشي بولی. په غیر له دې چې یو مدیر د دې ځای نه بوځي، خپل دغه په مدیریت کې، فابریکه په مدیریت کې، خپله کارخانه په مدیریت کې کاریګر نشي بوله. له بده مرغه چې دغه لاملونه دي چې سوداګر په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې خپله سرمایه ګزاري وکړي په ډاډه زړه، او خپل افغان ورونو ته بیکار ورونو ته د کار زمینه برابر.
ډېره مننه روفي صاحب. فدا صاحب، تاسو مخکې مو ویلې چې یوازینی لامل چې دی د بیروزګارۍ د زیاتوالي هغه جګړه ده. که چیرته همدغه شان ته بیروزګاری موجوده وي، ستا په نظر باندې جګړه به همدغه سي دوام ونه کی، نور به هم زیاته نشي؟
همدغه خبره ده. لکه دلته چې مونږ د ډیرو ځوانان نورو د غتیر ورځې می ملګری وو، هغه کیسه کوله، ویل چې یو ځوان چې خارج ته تللو، او هغه ویل چې زه خارج ته پمدي خاطر باندې راغلم، چې زما کاروبار نه و په بیا بیا باندې زه طالبانو هڅولم چې دل زمنګ سره یو ځای شو د دولت پر ضد باندې بکړه کې همدغه بیروزګاری نه دي چې همدغه جګړو ته موقع برابرۍ ځوانان چې بیروزګار دي لکه زیات ځینو کې موږ دغه بد تبلیغات ورو چې دلته دایښت دی هلته طالب دی $1500 ورکوي او دا ورکوي د نورستان نه ځینې خبرونه رسنیو نشر کړل همدغه بیروزګاران دي او د افغانستان د دولت د اسلامي دولت دښمنان چې دي همدغه ځینو دغونه لاملونو نه هغه استفاده کوي او دغه لاملونه لا پسې دغه نامنیو ته لمن ولکي لمن وهي هلکه بیروزګاری شو د ځوانانو بیروزګاری هغه وسلوال مخالفین چې دولت پر ضد باندې دی هغه پم دغه ځوانانو باندې کار کوي او هغه خپل لیکو ته مجلبي کچرته دغه ځوانانو ته په دولت کې کار پیدا شي مثال په نور د سیمو کې کار پیدا شي په تولیدي فابریکو کې کار پیدا شي نو دغه نامنو یو مخه تقریبا نیول کیږي یو په دغه باندې بل دا چې په ملي احساس باندې باید که مثال طالب په دې وطن کې جنگيږي که مثال داعش په دې وطن کې جنگيږي د هر یو لپاره دا په کار ده چې دا زمونږ وطن دی تر څو پورې زمونږ ورانه واغ زمونږ سره چې خلکو ازادي غستلې د جاپان دی پرونی پاکستان دی کوم هته ورسېد جاپان کوم هته ورسېد دغه یو ملي احساس باندې ما په ملي روحیه باندې دغه لاملونو دغه جنگ او دغه جګړو مخه نیول کېدل شي خیر د روزګار انځر د ونه پانی وخرمه زری په غریبۍ کې ژوند وکم زری په بنگله کې نه وسیګم په چوپړی کې ژوند وکم خو چې زما وطن شي لکه د حمزه بابا یو بیت د زدي وچ هډو کې شپېلم خو ملت می د سلطان وي دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کا کچرت دغه شانتي احساس زمنګ د لوی سره زمنګ د ځوان سره زمنګ د پخې عمر سره زمنګ د دولتي چارواکو سره دغه شانتي هغه وسلوال چې په غرونو کې د دولت پر ضد باندې کړه وړکې دا غوي سره دغه احساس پیدا شي تر چې تر کومه پورې جنگ او د چا د پاره جنگ او د چا په ګټه باندې جنگ یو حکمتيار سره مخکې په خبر کې ویلي توفنګدار به هنر جنگجوی به هدف اس هغه جنگ کوونکی او هغه ټوفک لرونکی چې هغه هدف ونه لري او جنگ کوي د دې جنگ به هدف دی نو زه جنگ کوم زه چا لپاره کوم وطن می خپل ورانیږي د وطن بچی می خپل پکې مري بیروزګاری د هر څه تقریبا افغانستان له دغه ټولو پرمختګونو نه چین نړۍ کم حالت روانه ده من کم حالت روان یو له دغه نه پاتې کېدل زمونږ هم دغه به هنري ده مونږ د چا لپاره جنگیږو هغه هدف زمونږ معلوم نه دي خو تام ټوپک راغسته ما ټوپک راغسته تم خپل وطن را نزیم خپل وطن رانم تم د وطن بچی وژنې زم د وطن بچی ته د وطن تاسیسات را نزد د وطن تاسیسات را کداغه احساس تر څو په طالب کې پیدا شوی نه تر څو په داعش کې پیدا شوی نه تر څو په هغه افغان کې چې هغه د دې دولت تر سوري لاندې وظیفه اجرا کوي په دې کې احساس پیدا شوی نه زموږ ګولشي جرګې په غړو کې احساس پیدا شوی نه په جمهور رئیس کې په وزیرانو کې دغه احساس پیدا شوی نه وسیږي په د سټیج په خبرو باندې نه کیږي په افغانستان کې خبرې کیږي عمل بد دی تر څو پورې وینا او عمل سره یو ځای شوی نه وي او تر څو دغه ملي احساس په افغانانو کې پیدا شوی نه وسیږي دغه نام نه بم رواني او دغه بیروزګاری
دا سبب لکه څنګه چې نور ملګرو ویلې خلک سرمایه لري نن چې څومره خلک فرار کوي د هیواد نزوانان یا یو شمیر کورنۍ هغه اکثره دومره پیسې لري په لکونو افغانۍ لري یا په زرګونو ډالر لري چې هغوی د دې نه تر اروپا پورې ورسیږي که هغوی دلته خپله سرمایه دغه چې کوم قاچاقبر د ورکوي هغه دلته ولګي په خپل هیواد کې د افکاري صاحب خبر یو څو کسان به نور بیروزګار ورسره په کار شي او خپل به هم ژوند خوشي په دې اړه څه وي
زه د افکاري صاحب خبره مخکې ته اشاره وکړله زه کامل اندغه خبره تاییدوم اوس چې خارج ته ځي زما د افکاري په شان کس خارج ته نشي تللی خارج ته هغه سړی ځي چې دلته اوچتي وظیفه لري اکثره موږ چې پیژنو په موسساتو کې $2000 $3000 حتی تر $10000 پورې کسان دي دلته ورته گاډی شته دلته ورته دفتر شته د جیمی بخاری لري د وړي ایر کنډیشن لري په گاډی کې هم همدغه شانتي ملازمین ورته ولاړی خادمان ورته ولاړی خو ولې دغه کسان چې د خارج خبرې اوریدلې دي په خارج کې که بادشاہان دی هغه دغه وطن بادشاہان پچان دي که د دې ځای پچا لړ هم ته الته گادا دي الته به څه کوي دلته په وظیفه باندې دی دلته ورته ملازمین دي ښه ژوند او ښه سهولت ورته برابر دی ولې همدغه کس چې دلته مدیریتونه پرېخوستي دلته ډایرکټري پرېخوستلي دي اوچتې وظیفې پرېخوستي ولې هلته په هوټلو کې لوښي انځي د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی خبره ده چې بېګای خبره کوله ویل بیروزګاري به ولې دلته نه زیاتېږي وایي دلته هغه کار چې افغان ورته ډډه نه لګېږي افغان ور لګوتې نه وړي هماغه کار په خارج کې د دې نه بدترین او بد کار کوي اوس همدغه کس چې دلته $1000 $2000 اخلي هغه لوښي په هوټل کې انځي نه انځي ولې که د دې ځای نه لاړ بیا هلته په خارج کې لوښي دغه سرمایه چې ته قاچاقبر له ورکې په دغه سرمایه باندې ستا تجارت نه کېږي ولې بې نه کېږي خب هم دلته به تجارت کېږي که بې مثال په دې نه کېږي دوه کسان درې کسان چې دغه سرمایه سره راټولې کوي د دینه هغه د خبره لکونه ډالر جوړیږي چې لکونه ډالر به جوړ شو په مشترکه ډول په د گاونډي هیوادن افغانستان یو هیواد چې په دې کې هیڅ نشته د ټول پکې دغه دی واردات دي نو دلته به د تجارت زمينه خورا ډیره مساعده ده درې کسان دی یو ځشي سلور دي سر یو ځشي سلور چې دغه سرمایدار یو ځشو د سلو کارو سره نور برابرې یو جنس راولي افغانستان ته دلته په نور باندې پرچون پوری ان د سلو سره نور زمينه برابرې زما په نظر باندې دغه روپی چې د قاچاق بوران لور کوي خپل ملګری دي سره هغه چې خارج ته زیدې دي سره راټول شي او هغه د ډیرو همساوي دی وګړې کی دي سره راټول شي او په دې باندې بګړه تجارت شروع کی د دې سره تقریبا د سونو کسان نور اقتصاد برابرې او دغه د بار د کار زمينه برابرې
ډېر مننه فدا صاحب
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري
افکاری صاحب هر کال مونږ وینو چې د پهونتونونو څخه په زرګونو ځوانان فارغيږي یوه وس بیروزګار دي یوازې دولت ته تمه ده چې باید دولت ماته وظیفه پیدا کړي نور د سي زیات دفترونو لکه څنګه چې فدا صاحب ویل تاسو ویل خپل سرمایه نور هوادونو کې لګ لګ سرمایه خلق راوالي کار په شروع کې او هغه لوړ پوړو ته ورسیږي خو زموږ هیواد کې پزان مونږ به باور یو نه پويګو ک نور څه لاملونه دي چې مونږ خپل کاروبار ولې نه شروع کوو
ډیره مننه انوري صاحب یو خود دولت نه دا ځوانان ته داته مو توقول لري چې مونږه تعلیمونه وکړو ځکه په دې بدو شرایطو کې خلک خپل بچانو باندې تعلیم وکي او هغه ته بیا هم زمينه د وظیفي یا د کار د دندې نه ملويږي د خپل یو نه مایوسی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی نه خلک تم ډیره زیاته لرله و جامدا و چې اغه بار بار د دې اعلان کو چې په بانډه کې او په غره کې چوپان تم داغه دغه ګور رسیدو چې ډاکټر صاحب اشرف غنی برنامه لري خو په دې خلک فو شو چې دا برنامه لري دا به ځوانان په دندو کوماري دا به دا ملک چې دی د اقتصاد به غنی کې او په خپل خپو به ودرې ځوانان به مو په کار شي امنیت به پیوړې شي د دغه نیګانه خلکو په ډیره خورا پراخه تندی مانی د ترایه ورکله اوس چې موږ ګورو هغه څو خپل کار ته نه پریږدي چې مطلب هغه ځوانانو ته دغه برنامه چې هغه لرلې هغه پلی کی هغه عملی کی نو دغه یو خبره ده بل رازو دی ته هغه دا هم د نورو هیوادونو سره دا پروتوکولونه لاسلیک کړی دي خو ولې په سعودي عربستان کې هغه خبره وشوله تر اوسه پر عملی نشوله کوچیرته زمونږ سعودي عربستان زمونږ ځوانان جذب کی الته په کار باندې غوي ته کار پیدا کی لکه د نورو هیوادونو نور اسلامي هیوادونو لکه گاونډي هیوادونو هغه ته چې دا زمينه برابر کړي نو زما غوښتنه ده د ولسمشر نه چې هغه برنامه چې هغه لرلې باید هغه عملی کی باید هغه پلی کی او کوڅوک
دا چې خپل باید خلک ولې ځان نه خوځي خپل ولې نه کوي
رازم دغه ټیکی تا خو کوڅوک کار ته نه پریږدي او دغه برنامه عملی کول ته نه پریږدي نو هغه درخ کار شي ولس مانه دغه غو کی چې دغه ستونز لرم او څوک مې نه پریږدي ولس او ځوانان به ته هم بیا دغه ګیله نه کوي انورې صاحب رازم ستاسو دغه خبره ته چې خلک ولې خپل کار نه کوي خلک خپل کار کوي خو د مایوسی په چوکاټ کې ځکه دلته د دولت په ضد باندې تبلیغات کیږي د نامنې تبلیغات کیږي د دولت د فاره د اغه مخالف نه چې په غره کې د ماشی په ګوته باندې ناشته دولت ته د اغینه اغه تبلیغ کون کې چې دلته ناشته اغه د اغه وسلوال نه ډیر بدتر دی باید دولت د دغه تبلیغات اول مخاوني سي او امنیت فضا چې د هم ډاډمنه کی ځکه د نامنې د وجنه خلک دلته خپل سرمایه
نه باندې اخیره پښتونستان دا چې څه کولای شو دولت څه کولای شي خلک څه کولای شي چې ترڅو خلکو د کاروبار پیدا شي د خلکو ژوند ښه شي
انور صاحب محترم دولت دا مسولیت لري چې خپل خلکو ته د ژوندانه شرایط د خپل قلمرو په حدودات کې برابر کړي دا دولت مسولیت دی چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي هغه کو د دولت په چوکاټ کې وي یا د دولت د چوکاټ نه بار په خصوصي چوکاټ کې وي دا دولت مسولیت دی دولت ووس هم کولای شي چې د خپل نړیوالو دوستانو په مرسته باندې داسې کارونه داسې پروژې دلته پلي کړي چې په هغه کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي او بل خوانه په خپل خلک دی ته وهڅي په دې اړه یو پراخ کمپاینو کې تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې خلک په خپل په ځان باندې متکینه دي چې یو کار شروع کړي د صفر نه شروع کړي لوړ پوړی وته د سوداګرۍ او د کار ورسیږي دغه لپاره باید هم دولت زمينه سازي وکړي ځکه کله ناکله داسې کیږي چې واړه سوداګر د غټو سوداګر لخوا خړل کیږي دا هغه کم سرمایه صفر تر ازي هغه څه چې د سره دی په دې مطمئن نه دي چې زکو په دغه برخه کې سرمایه کومه زب پرمختګ وکم دا ویره سره د چې غټ سوداګر منګه خوري همداسې کیږي ډیر داسې فابریکې زه په افغانستان کې د هغې نه خبر لرم چې په افغانستان کې تولیدات کوي خو له بده مرغه دلته په ده باندې ټیکس زیاتیږي او په مقابل کې د خارج نه مال را روان دی بدون له دې چې ګمرکي هغه قانوني محصول پرې وضع شي د هغې نه باید پرې زیات شي تر څو دغه افغان سوداګر ته افغان تولیدونکي ته دا کارخانه کامیابه شي د هغه تولیدات خلک واخلي خلک تشویق شي د یو خانه دولت د دغه سوداګر دپاره د کمپاین وکړي بل خانه ته هغه مالونه چې د خارج څخه راځي په هغې باندې ټیکس لوړ کړي او دغه د هغې بدل چې دلته په افغانستان کې تولیدیږي هغوی ته زمینه د کار برابر کړي په هغوی باندې ټیکس کم کړي حتی په ډېرو ځایونو کې داسې کیږي چې هغه لومړنۍ سرمایه کې هغه باندې ټیکس نه لګوي کله چې دا یو حد ته رسیږي دولت د هغې بودیجه سنجوي د زی د هغې ګوري د هغې کار ګوري بعد له هغې په هغه باندې ټیکس د هغې وضع کوي
اکثره هیوادونو کې رفی صاحب خامو موادو باندې واردولو باندې ټیکس یا کوي هغه هم کمی ځکه چې خپل وطن ته مال راوړي خام مواد هغه بلته کارخانه کې جوړي او تنه پاخه مواد جوړي
خبر هم دا د انوري صاحب چې کو دوی په خام مواد باندې هغه ټیکس چې یو سوداګر پکې ګټه وکړي شي دا کم یې کې نو واقع نه هغه افغان سوداګر چې په خپل شخصي سرمایه دلته جنراتور چالان کړي په بریکه پاله کړل هغه به وکړي شي د تیلو مصرف د جنراتور مصرف او د مزدور معاش وېستل شي او حد اقل خپل اولاد د پرم یو مړی حلال روزي پکې پیدا کړي نو دوی به وکولي شي دلته په سرمایه گذاري وکړي نو دغه د حل لار د چ افغان دولت خپل سوداګرو ته خپل بانګوال ته د هیواد دننه زمينه برابر کړي او د هغې د تولید د پاره مارکیټ پیدا شي په افغانستان تاسو وګورئ زمونږ افغانستان ته ډیر هغه توکي چې په افغانستان کې د تولید امکان شته تولیدي ولی بیا هم د خارج نه روان دي هغه خلک خو خوخه نسبت دی ته چې افغاني توکي واخلي افغاني تولید واخلي ځکه د قیمت یو خانه قیمت جگ دی بل خانه کیفیت دوی ته داسې ذهنیت ورکړ شو چې کیفیت یې ټیټ دی نو ځکه دا نه اخلي افغان دولت باید خپل سوداګر ته زمينه برابر کړي تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر شي او د خارج نه د تګ او د فران مخنیوي وي
تور دی ور تکین استما لکشان دمه تستا د کور دیوال تکین استما دت نور خوا کې غتور دیوال تکین استما زور دیوال تک نستم لکشان دمه تستا د کور دیوال تک نستم دت نور خوا کې غتور دیوال تک نستم بستا یا دونو می د ژوند ټول سوستا او ټول سوستا بستا یا دونو می د ژوند ټول سوستا او ټول سوستا دومره رنزور شوم چې نسکو دیوال تک نه سم لکشان دمه تستا د کور دیوال تک نه سم دت نور خوا کې غتور دیوال تک نه سم وی چې تمې پرات لو باندې خبر کنا او ته خبر کنا ما وی چې تمې پرات لو باندې خبر کنا او ته خبر کنا ستاسو کو سکه شوم پښو دیوال تک نه ستمه لکشان د می خسته د کور دیوال تک نه ستمه دت نور خوا کې غتور دیوال تک نه ستمه خالی دستا بلتون ټول جون ګورا له خوري ری اورا له خوري ری خالی دستا بلتون ټول جون ګورا له خوري ری اورا له خوري ری پکړنګونو کې شوم خور دیوال تک نه ستم لکشان د می خستا د کور دیوال تک نه ستم د تنور خواکه غتور دیوال تک